السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د مازدیګر 15 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان د اسرار العالم مومند او تکنیکی همکار جانتن هم لما سره وی په دې غړې کې به د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصره شننې هم لرو مرکه هم شته او دغه سي نړیوالو مطبوعاتو سلیکلی دی او د پاکستان کورنیو رسپانس سلیکلی دی د دینه هم خبر شه خلومړي د دې سات خبرونه د اسرار العالم مومن نورو
شروع میں شروع میرا مہم خبر نو لنڈیز پاکستان اعلان کھڑے چھ لبرسانیا پرتھائی دا روپئی ٹھولن لہ ودون سرا د غیر قانونی پاکستانی او کڈوالو پاکستان تھا برتھ د لگلو معاہدہ زنڈا ولیدا د خبر پکن خوا وزیر اعلی ویلی د صوبے پ مختلف پو زلو کے باش پاڑس ڈگری کالجو نہ جوڑوی او د پاکستان د پنجاب صوبے پ لاہور کھی د یبی ودانې درا پریوتو په پیخه کې د وجل شو کسانو شمیره ته ډیر شته رسیدلې ده. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان پرون اعلان وکړ چې له برتانیا پرته یې د روپۍ ټولنې له هیوادونو سره د غیر قانوني پاکستاني کډوالو بیرته پاکستان ته د لیګلو معاهده ځنډولې ده. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري صالح خان پر نوویل تر سو چې پاکستاني ادارو په یورپ کې د نیول شو پاکستاني کډوالو په اړه خپل تحقیقات نوی مکمل کړي نو تر هغو به دغه کډوال نه قبلوي.
لوی دیس کی دا پاکستانیانو پر ضد ترهګری دفی لګولې شي او دغه خلک یا خو د یورپ اوسیدونکو وی یا د هغوی خاریان او هغوی د هغه ځای پاکستان ته را لېګلې کیږي. مونږ به نور داسې خلک نه قبلوو چې تصدیق ونه شي دا پاکستانیان دي.
یا تړون په 2013 کال کې شوی وو چې پکې ویل شوی وو که چیرې یورپ ته په غیر قانون لارو تللي پاکستانی کډوال ونیول شي نو پاکستان ته به بیرته لېګل کیږي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرون د سوبې په مختلفو ضلعو کې د 1400 ډیګري کالجونو د جوړولو منظوري ورکړه. د وزیر اعلی دفتر لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغو کالجونو د جوړولو لپاره د 15 ارب روپو منظوري هم ورکړل شوې. په کومو 1400 ضلعو کې چې به دغه ډیګري کالجونه جوړولی شي په هغو کې چترال، دیر، مردان، سوات او لکی مروت هم شامل دي. خبر پاڼه زیاتوي وزیر اعلی دا هم ژمنه کړې چې په صوبه کې لوړاندې موجود کالجونو څخه به ماډل یا معیاري تعلیمي ادارې جوړولې شي. د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور کې د یوې کارخانې څلورم چت د راپریوتو په پیخه کې د وژل شو کسانو شمیره 30 ته رسیدلې او د ژغورنې عملیات دوام لري. د لاهور د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دوه یو چارواکي جام سجاد حسین نن مشال ډوکټر ویل چې اوس هم د ملبې لاندې تر سلو پورې کسان گیر دي.
ترنن پدے کی دملوش میرا ات دیش تر سید لیدا اولاد سربیرا مونگ یو سل درے کسان جوندی دمل بینر وستی دی او دغرنگ پرون د 50 گھنٹو رستو یو اتلس کلن زوان چ شاہد نمیگی مونگ جوندی را بہر کڑے دی زمون امدادی ہلی زری او سوم روانی دی.
دا پیخه د شهر شمه پولیس را مسته شو او چرواکی وای د ودانې در پروتو وجد سروسه نه د معلومه. زمشال لډیو خبرونه وری. په ننګرهار کې 9 تنه وسلوال وژل شوي او 13 تنه ټپیان شوي دي. د ننګرهار امنیه قمانداني مطبوعاتي دفتر نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د اچین ولسوالۍ په مربوطاتو کې چیګډو امنیتي ځواکونو له 4 ورځو راهیسې د شاهین لس په نوم عملیات پیل کړي. په نتیجه کې یې 9 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي او 13 تنه یې ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د لوی کندهار شورا له یو شمېر مشرانو او استادو سره په ارګ کې وکتل. د افغان ولسمشر د دفتر له خوا پرون په جاري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې مشرانو ولسمشر ته د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت او ستونزو په اړه معلومات ورکړل. هغوی د حکومت له برنامو د هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ څرګندولو پر مهال په یاد ولایت کې د امنیتي سیکټر د پیاوړتیا غوښتنه وکړه. جمهور رئیس غنی د لوی کندهار شورا د مشرانو د وړاندیزونو او غوښتنو له اورېدو وروسته وویل ستاسو ګډ حرکت یو تاریخي حرکت دی او خوښ دی چې ټول په یوه غږ د هلمند او ټول افغانستان ساتنه کوي. د افغانستان د یو شمیر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزی حکومت په همکاري به په لنډ مهال کې د ناکارونو کړنو مخه ونیسي. د ننګرهار، کونړ، لوګر، لغمان او بدخشان والیانو نن په یو خبري غونډه کې ویل چې په ولایتونو کې یې اساسي ستونزې پیژندلې او د حل لارو موندلو لپاره په کابل کې پرې بحث کوي. دغو والیانو ویل چې د کابینې په ناسته کې به په دغو ولایتونو کې د ستونزو ول سببونه تر بحث لاندې نیول شي او په حل سره به یې خلک د اساسي تغیراتو شاهدان وي. د چین او تایوان ولسمشرانو نن په سنگاپور کې سره لیده کاته کړي. دا په تیرو شپېتو کلونو کې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړی ملاقات دی. د بندو دروازو شاته دغه ملاقات چې تر یو ساعته یې دوام درلود، له دې مخکې د چین ولسمشر شی جن پینګ ویل چین او تایوان یوه کورنۍ ده او هیڅوک یې نشي بېلولې. بلخوا د تایوان ولسمشر ماینګ جو ویل هغوی ژمن دي چې د تایوان په پټۍ کې امن ته وده ورکړي او زیاته یې کړه باید چې د دواړو هیوادونو اړیکې د اخلاص، عقلمندۍ او برداشت پر اساس وي. بلخوا د یادو دواړو مشرانو ترمنځ د ملاقات د خبر تر راتلو وروسته په تایوان کې خلکو د چین ضد مظاهرې کړې دي. په 1949 کال کې تر کورنۍ جګړې وروسته چین په خپلواکه تایوان باندې د واکدارۍ دعوه لري او همدغه وجه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي سفارتي اړیکې نشته. د یوکرین، روس، جرمنی او فرانس د بهرنیو چارو وزیران پر دې سلا شوي چې دوی به هڅه کوي په مشرقي یوکرین کې له لومړیو لیکو د درنې وسلې ویشتل بشپړ کړي. دا خبره د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر پرون په برلن کې د سولې خبرو د یو پړاو وروسته وکړه. دا برداسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې په سیمه کې تشدد کم شوی او د سپکو وسلو د ویستلو عمل هم نږدې په ختمېدو دی. او مصر په خپلو بهرنیو زیادیانو نیوکې کړي چې د ترګرۍ د مخنیوي لپاره غوښتنو ته لا نوره جدي پاملرن نه کوي. دا براسې حال کې دا چې ځینې رپورټونه ښایي کېدی شي د مصر په سینا ټاپو وزمه کې یوه اونۍ مخکې راپریوتې روسیې الوتکه د عیش راغورځولې وي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرینم د اسرار العالم مومن اوریدل تاسو د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باوري پاکستانی چارواکي وایي چې له برتانیا پرته د اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو بیرته پاکستان ته د لیږلو معاهده معطله کړې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د صوبې په مختلفو سیمو کې د 1490 ډیګري کالجونو جوړولو منصوري ورکړې ده.
ډېر زیات خلک چې نور سکولونه قائم کړی شي، کالجونه قائم کړی شي، ځکه چې دا ډېر ضروري ده نن سبانی دور لپاره چې کله تعلیم سیوا شي نو د انسان پوه شي، د انسان ادب هر څه صحیح شي. تعلیم سره د انسان ډېر هر څه ریلیټډ دي.
په کورما کې مشرانو د یوې جرګې پر مهال د سیمې په حالاتو، پرمختیا او په نورو چارو خبرې کړې دي.
امن و امان په یو شیډ باندې مکمل توګه باندې سټیبل، په دویم سټیج باندې مختلف قومونو او د مسلکونو ترمنځ دښمنو سبب جوړیږي هغه ختم شي، هغه بنیادی ضرورت دغه علاقو ته چې په کم کې تباین راغلي دي ورور شيږي.
د مومند او باجوړ جنسو زلزلہ زپلې خلک وايي یخنی سیاحت شوی او مرستو ته اړتیا لري. دا نور رپورٹنه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. او سرزو د خبرونه لومړي رپورت طرف ته. پاکستان پرون اعلان کړی چې له برتانیا پرته د اروپای ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته راوستلو معاهده د ناسمه کارونې له وجې سندولې ده. د خبره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وکړه چې تفصیلي درته ریاض موسی خیل وړاندې کوي.
د جمعې په مازیګر اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خطاب دوران د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وینا وه چې پاکستان د برتانیې نه سربیره ټول یورپ سره د خلکو د حوالګې لوزنامه ځنډوي ځکه چې ځینې یورپي ملکونه د دې غلط استعمال کوي. د ده په خبره یورپ پاکستان ته د بشري حقونو درس ورکوي خو په خپله په دې عمل نه کوي او هلته د پاکستانیانو او مسلمانانو سره امتیازي سلوک کیږي. نوموړي زیاته کړه چې تیر کال د یورپ نه 10,000 خلک بیرته وطن ته رالی گل شوی دی
لوی دیس کی دا پاکستانیانو پر ضد ترهګری دفی لگولی شی او دغه خلق یا خود یورپ اوسیدون کی وی یا دا هغوی خاریان او هغوی دا آغا زایا پاکستان تا رالی گلی کی گی مونگ با نور داسی خلق نقبلو او زی طول یورپ ملکونو تا یو خط لیکم چی ترهګی با مونگ دا خلق نقبلو چی تصدیق و نشی دا پاکستانیان دی او دوی سرا کاغذونه یا پاسپورتونه او شناختی کارتونه شته کنا مونږ به تر هغې دوی نه قبلوو.
د خلکو یو بل ته د حوالګې له وزنامو په حق لا چې مشال ریډیو د بین الاقوامي تعلقاتو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوس وکړو نو دوی
دنیا کا خط اثر نہ ورکی اور پاکستان یورپ سرا معاشی تعلقات بھی سفارتی تعلقات بھی لوگ تعلقات بھی پاکستان دا نشی افورڈ کولے چھے یورپ سرا بایدے لاتی
پاکستان ولی یورپ سرا دلوزنامی ختمولو یا زنڈولو خبر کوی پا دغا علرات بیا هم ڈاکٹر سرفراز خان اوے چی اصل مسئلہ دا ترہگرے دا تورن بلکہ غیر قانون توگوان دے بہر ملکونو کی دا میش پاکستانیانو دا تیزیاتوی
پاکستانیان دنیا کی پا ملینوں بتا دا کی دو ملکونو کی بھی اور کال پیدا سے حالات چی چی لوکل خلق راتور شروع کی واپس پاکستان تی دا پاکستان نشی برداشت کولے ولی چی بلکہ معیشت بے قابل نہ لے دونوں خلقو نہیں ون دوڑے ورکس بلی ما خیال
ذکر دا چی دے رستیو کی اٹلی کی عثمان غنی نومی یو تن د ترهګرو سره د مرستو په تور نیول شوی وو کوم چې رستو پاکستان ته راولېږل شو خو پلټنو کې د غټول تورونه غلط ثابت شو او هغه خوشی کړی شو. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو تاسوره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د 1490 ډیګري کالجونو د جوړولو منظوري ورکړې ده. چارواکی وایي چې د دې پروژې لپاره 5 ارب روپۍ هم مختص کړي دي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک دا دفتر لخوا خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې رسوبې په بیلابیل ضلعو کې به 14 نوې ډیګري کالجونه جوړول شي او د دې منظوري هم ورکړې ده. چې پکې چترال، کوزدیر، بردیر، سوات، ډیر اسماعیل خان، لکی مروت، چارسدا، مردان، بنیر او نوخر هم شامل دي. وزیر اعلی وینا تر مخه د لپاره 5 ارب روپۍ هم منظور شوی دي او په دې باندې د زر تر زر کار شروع کولو هدایت هم کړی دي. په دې لړ کې د چارسدې یوازنی ډیګري کالج استاد منظور جهان مشال لیډو ته ویل چې د چارسدې ضلع په کچه باندې ټول یو ډیګري کالج دی چې نه یوازې د چارسدې د زده کوونکو لپاره کم دی بلکې د نورو سیمو نه هم دلته کې زده کوونکي زده کړه لراځي. نو باید د ډیګري کالجونو شمیره نور هم سیوا کړی شي. دغه اعلان شوی ضلعو کې سوات هم شامل دی. د سوات ضلع یو زده کوونکی سمرین مشال لیډو ته وویل چې موجوده وخت کې هر انسان خپل بچله تعلیم ورکول غواړي نو باید حکومت د دوی لپاره تعلیمي ادارې شمیره پوره کړي او د دوی په وینا د هر یو ملک پرمختګ تعلیم سره تړلی دی.
تعلیم سیوا شی نو دے انسان پوہ شی دے انسان ادب ہر سی شی دے تعلیم سب دے انسان دے ہر سر ریلیٹڈ دی
بس چر چر سدی ڈگری کالج کی زدک لکوی مشال لیڈو تو وای چر دوی زیاتر ملگری داسی دی چپا کالج کے وتا دس دک لپارا سوکے یا سیٹ نہ ملا ودو لوجے و ہم زا شو دے او تعلیم نے ہم پر خود دی
تعلیمی ادارے کم
د پامل دا چې وزیر اعلی دا هم ویلي چې څومره هم په ټولې صوبه کې په ضلع کچه باندې موجوده ډیګری کالجونه دي د دې ټولنه به ماډل ډیګری کالج جوړول شي او هدایت یې وکړل چې په دغه کې د زده کوونکو او استادانو لپاره هر یو اسانتیا ورکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شبیر احمد جان په رپورټ کې تاسو اوریدل چې د خبر پښتونخوا حکومت د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د 1490 ډیګری کالجونو د جوړولو منظوري ورکړې ده. اوس ورځو چې په کوټه کې څه صورتحال ده. په کوټه کې یو شمېر زده کوونکو د صوبایي حکومت پر ضد احتجاج کړو. تورې پورې کړې چې روان حکومت هم د نورو حکومتونو غوندې له میرټ څخه سرغړونه کوي او د ان ټي ایس په امتحانونو کې کامیاب امیدوارانو ته خپل حق نه ورکړل کیږي. بلې خوا ته په همدې موضوع د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې باس شوه دی. خدای نور ناصر پر رپورٹ لري.
د بلوچستان د بیل بیل پښتون میشتو او بلوچ میشتو سیمو غانو زده کوونکو د اجمې په ماسپښین د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته احتجاج وکړ او پر صوبایي حکومت یې تور پورې کړ چې د میرټ په نامه جوړ شوی روان حکومت هم له میرټ څخه سرغړونه کوي. د زده کوونکو د ان ټي ایس له لارې د نویو ښوونکو د لګیدلو هغه پاڼې هم رسنیو ته ښکاره کړې چې په کې د اول نمبر امیدوار پر ځای شپږم نمبر امیدواره کامیاب ګرځول شوی. محمد عظیم چې په کوټه کې د یوې شخصي اکاډمۍ مشر استاد دی له مشال راډیو سره یې د دوی د احتجاج په حق له داسې خبرې وکړې.
موږ ته خو چې کوم ثبوتونه ملاو شوي دي په دا کې د پښین بل خصوص د قانوزي تحصیل د هغې علاوه د لورلایس د ژوبس د چمنس او په بلوڅي سیمه کې د موږ سره د نوشکي او د دالبنین سره باقاعده په دا مظاهره کې داسې کسان ولاړ دي چې د هغو خوندې دي د هغو ورونه دي هغه کینډیډیټس په خپله دي چې هغه په میرټ لیست کې پر اول دویم دریم او پنځم نمبر راغلي دي. دوی اتم نمبر والا ته خو پوسټ ورکړی دي کم چې پر اول دویم دریم صدرم نمبر راغلی دي. هغه ته ویلی چې استاد یونین کونسل نه دي یا د جی ای ټی یا د جی ویچ ته کم پوسټ غواړي دا موږ سره رستانه.
د زده کوونکو تر دې احتجاج ورسته د جمعې په مځګر بیا د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې هم پر دې بحث وسو او د اپوزیشن یو شمېر غړیو پر حکومت او د ان ټی ایس د امتحان اخیستلو پر طریقې کار هم نیوکه وکړي. د اپوزیشن غړی عبدالرحمن کتران په غونډه کې وویل روان حکومت داسې ښوونکي هم لګولې چې د په خبره هغوی خپل نمونه نسی لیکلای.
مراد خاتون زوجات میر عبدالکریم نیشنل پارٹی کا
صدر. مراد خاتون چې د نیشنل ګوند د صوبایي صدر میر عبدالکریم میرمنده هغه دلته د اسمبلی د شجینه غړی په مخ کې راوغړی او یوازې دی دا ولیکي چې زه پلان کیم مشتبیا د یو ښوونکي په هیڅ قبول ده. کله غ ډول برتیان یې جنو د تعلیم بیړه باغر قیژنه نو څه بکېږي
ورک نه هوګا تو اور کیا هوګا.
بلې خواته بیا د دې په جواب کې د صوبې د تعلیم وزیر سردار رضا بړی چې د اسمبلی غړی ته وویل دوی ته د تعلیم په څنګه کې ټولې نیمګړتیاوې له نورو حکومتونو په میراث کې پاتې شوی خو له هغه باوجود به دوی بیا هم هڅه کوي چې پر میرټ او له سیاسي لاسوهنې ما سیوا ښوونکي برتی کړي.
اگر آپ نشاندہی نہیں کریں گے تو میں نہیں سیکھ سکوں.
کچیری تاسو همدا نه راته په ګوته کوي نو کېدلی سي چې ماته حقیقت معلوم نسی زموږ سیستم سمیدلی نسی او زموږ ماشومان له نورو سیمو سره د مقابلې په امتحانونو کې مقابله نشي کولای. لکن دا هم یو حقیقت دی چې د تعلیم په څنګه کې موږ ته بیخي ډېرې نیمګړتیاوې د نورو حکومتونو په میراث کې راپاتې شوې دي. د تعلیم د څانګې د وزیر په خبره دوی به د اسمبلی د ټولو غړیو نیوکه په پام کې نیسي او په هر ځای کې که په رښتیا هم د میرټ په مالی سبب وي نو سم له سره بیا پلټنه کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو سره د کورمې پولیټیکل ایجنټ او ځایي مشرانو ترمنځ پرون یو جرګه وشوه چې پکې د سیمې په صورتحال، ترقیاتي کارونو او د ځایي خلکو په مشکلاتو خبرې وشوې. دغه جرګه په سدي سیمه کې د مسوزو پاړه چمکنه مشرانو ترمنځ وشوه. نور حال د تاریخ ورکسي په ریپورت کې.
د کورمه پولیټیکل ایجنټ او ځای مشرانو ترمنځ په ساده کې یوه جرګه وشوه چې پکې د سیمې په صورتحال ترقیاتي کارونو او د ځایي خلکو پر ستونزو خبرې اترې وشوې. پولیټیکل ایجنټ امجد علي خان وایي د پاچمکني او مسوزو مشرانو سره د دغه جرګې بنیادي مقصد دا و چې ولسي وګړو سره لیده کاته وکړي او د دوی له ستونزو ځان خبر کړي او حل راوباسي. دوی وایي حکومت سره ترقیاتي فنډ شته او دوی غواړي چې د سیمې خلکو مرسته وکړي، ځکه چې ترهګرۍ ضد جګړې له وجې قبایلي سیمه سخته ځپلې شوې ده.
راغلیو ور سره دا ملینیم ڈیولپمنٹ گول د وفاقی حکومت یو دغه چې پدې کې 2 کروڑ روپے مونږ ته مخکې را کړې وې، د 38 ته پاره 4.5 کروڑ روپے وس را کړې وې. دا هغه 4.5 کروڑ روپو د پاره زر اغلم د یو سره کینا سیستم چې دیو کم سکیمونه مناسب غنی د خپل ترقې د پاره، او زموږ لائن ډپارټمنټس پاغه باندې ټیکنیکل فیزیبিলিটি او کار وکي، او مونږه هغه سکیمونه دیو ته وکو چې کم دیو غواړي او دیو ته په اساني جوړیږي.
دا به خبره په سیمه کې په ډیره مشکله امن ترلاسه شوه دی، او دا د سیمې خلکو د تعاون نه بغیر ممکن نه و. پولیټیکل ایجنټ ویل حکومت د سیمې امن په خپل ایجنډا کې ډومبه ترجیح ګرځولې ده، او زیات کړه چې د دې لپاره به دوی خپل حل ځلې جاری ساتي.
مونږه کوشش دا کوو چې امن او امان په یو سیټ باندې مکمل توګه باندې سټیبل وي د خیر سره، په دویم سټیج باندې چې کوم هغه مسلې دي چې هغه د مختلف قومونو او د مسلکونو ترمنځ د دشمنو سبب جوړیږي هغه ختم شي، او په دریم سټریټجی کې چې هغه بنیادی ضرورت دغه علاقو ته چې په کم کې تباین راغلي دي ورور شيږي چې دا غوي ژوند په نارمل نه هیڅ شي. دا د موجوده وفاقي حکومت د گورنر شه بيوري کلیئر کټ پالیسی
په دغه جرګه کې شامل ملک سیف الله خان په نامه یو مشر مشال لډیو ته ویل مونږ غواړو چې ستونزې مو هوار شي او ترقی وکړو، خو دا هر څه د سیمې امن سره تړلې دي. د دغه خبره جرګې غړو پولیټیکل ایجنټ ته دا باور ورکړو چې دلته به د امن راوستلو لپاره د حکومت پوره پوره ملاتړ کوي. دا ویل دغه جرګه یو خو ګامو او موږ ورته ډېر په ښه توګه خپلې ستونزې وړاندې کړې، او زیاته کړه چې حکومت راته ډاډ راکړو چې ستونزې به مو هوارې شي.
د مونږ علاقه په دې افریشن حالت نه مخکې هم مفلوج شوی و، بیا په افریشن کې هم مفلوج شو. د دې مفلوج په واجبونی پولیټیکلی انتظامی چې کومې پیسې بهر نه دي او نه د موږ حکومت نه دي. ار غلی وی موسی د سکیمونو بری کی خبره وکا، و 2.5 کروڑ روپی مستخیل دل مرزی تا د اوبی سکیم وکا.
واضح دی چې په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوزي اپریشن ل 2009 کال راهسه روان دی. په سیمه کې امن درات لورستا د مسوزو او پاړچم کری خلک لخپل کورونو ته ستنه شوی دی، خو دوه کال تر ستنه دورستا هم ځای خلکو کورونا رختونونه او سکولونه ړنګ پراته دی، او د پاکو او بود نشټواله په ګډون نور ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، کورم ایجنسی.
اوس به د کورمن لاړ شو خیبر ایجنسی ته. د خیبر ایجنسی د جمرود اوسیدونکو شکایت کوي چې د صحت له اسانتیا او بے برخې دي. دی وایي په روغتون کې ډاکټران خپل کار نه کوي، نو ورته د وړیا دوایانې پکې ملاویږي. دی دا شکایت هم کوي چې د حادثات په وخت هم په سمه توګه د خلکو درملنه نه کیږي. خو بیا د خیبر ایجنسی د صحت محکمې یو مشر وایي چې کوم ډاکټران په روغتونونو کې ډیوټي نه کوي، نو دای پر ضد به کاروایی کوي. تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
د خیبر جنسی د جمرود خلک وای چې په روغتونونو کې ډاکټران ډیوټي نه کوي، او سرکاري وړیا دوایانې هم نه ورکول کیږي، او د صحت یو شمېر اسانتیاو ته اړتیا لري. د جمرود یو تن مشر ګل وزیر په جمرود سیول روغتون کې د اسانتیاو د نشټوالي په حق له مشال ریډیو ته وایي.
نامه یې سرکاري اسپتال دو، خو ډاکټران پکې ډیوټي پوره نه کوي. بیا سرکاري دوایې راشي مونږ ته نه ملاویږي. نو ملیریا خو دومره ملیریا دو چې په هر کور کې دوا او درې په ملیریا پراته دي. مخکې ورځو کې یا غاغه راوستو دا سوزاکای بس لوګړې وکړې، مخه چې په خپل په یو کوټه ته یا غاغه ونی او په کوټه مې لوګي ډکه کړو. سبا یې بیا خوړلو مخ میا شو نه پمرې او تش لوګي هیڅ اثر یې مونږ نه کړو. آغا اوس لکه مونږ په شاکت کې اسپیټال نشته. ای غزا مونږ دغه ځای له بیمار رسو چې په کار دی چې داسې اسپیټال مونږ ته چل مخام اوس خوتن سالت خراب دی. چلته خو دغه دوايي یا ډاکټر وی چې د سیستم من خو په وو کنه.
او یو بل تن دولت خان د ډاکټرانو د غیر حاضرۍ په اړه وویل
چې دلته ملکونه سیستم دی زیاتنن چې کوم دی هغه ملکونه خلک دی پکې چې هغه چې کوم دی نه ډیپټي پښتنه څوک تی کولای شي، نه وزیر پښتنه څوک تا کولای شي، نه وزیر چې کوم دی څه حل یې شته. لکه کوزو اسپاتالونه کې خو سیستمونه دی حساب کتاب دی، نو دلته صرف په بیلډینګ اسپاتال دی. نه پکې دوایګان شته، نه پکې ډاکټران شته. په کار داسې چې اسپاتال سر به وشي د پښتنه کېږي چې دا ډاکټر راغی دا رانغی یو داسې سیستم لکه چې کوز اسپاتالونو کې جوړ شوی ولته ګوته لګوي په کوردو چې ګوتې سیستم لګېږي.
او د جمرود یو بل تن شیر محمد وایي
علاجونو ته هم ښه ضرورت دی ډېرو خلک ټول دلته دا ټول خلک دي غریبان دي هېڅ پاسمانده خلک دي چې دلته مونږ څومره پراته یو په هغه پورې دلته چې مونږ بم دمکه وشي سره ویر یې نه ناباسو هغه وینې مینې یې پاکېږي نور هېڅ هم پکې نشته بس ته چې ویره سوه هغه ته کمپلیکس ته یا شیرپو ته نو بس غریب په الیار کې یا ساویر کې یا ورسېږي حقدار چې مرجنسي مونږ ته غټه جوړه شي پومدا اسپاتال کې د ویګانې وی خلکو عزت وی د بیزتی پکې نه وی
د جمرود د خلکو د صحت د غستون زمو شکله د خیبر جنسي د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاستا وړاندې کړي نو دوی وویل چې په جمرود سیول روختون کې کوم ډاکټران ډیوټي نه کوي نو موږ به د هغوی پر ضد کاروایی کوو او چې د چا څه قسم شکایت وی نو په دې اړه د ایجنسی سرجن دفتر سره تماس ونیسی. د خیبر جنسی د جمرود خلق وای چې باید د دوی روختونونو ته پاملرنه وشي او د دوی ستونزې د پکې هوارې کړی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ته د کورمیو د خبر جنسې د خلکو د حال نه خبر شوه. خو ورزو چې د مومندو د باجوړ جنسې خلک په کوم حالاتو کې دي. د مومندو باجوړ جنسیانو زلزلہ ځپلي خلک وای چې یخنی زیاته شوې ده او دغه کورونا وران شوې دي. د حکومت له خبر ته کومې خیمې نه دي ورکړل شوې او ماشومان ښځې او بوډاګان زیات بیماران کېږي. وی د حکومت نه د خیمو او دغه سي د نور ضروري سامان غوښتنه کوي. تفصيل د شانواز ترکسي په ریپورت کې.
دا محمد او باجوړ ایجنسی زلزلپلی ګیله کوي چې حکومت د هغوی سره د مصیبت په وخت امداد نه دی کړی. دوی وای چې سخت یخنی ده او ماشومانو زنانو او بوډاګانو ته تکلیف دی چې په سپینه ډاګه شپې کوي. په باجوړ ایجنسی غټه دراصل ارزو کړي کې 250 کورونه دي چې پکې 8 څلوېخ کورونه رنګېدلي. دغه کلی سپینګری سید معروف شاه وای
په کلی کې اون کورونه وړاندې او خلک بار په بیا پروت ته نو تاسو دا چې له پیازو دې خې ویلا کړي او نور مطلب دا دی چې څه چالې یا کړي ته ماشومان ټول سینې خراب شي بیماری دا هر قسمه تکلیف دی. کلور کورونه با کې نور غون وړاندې.
بیا مې د محمود ایجنسی د تمنزود اختیار خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې سرکاري تنان راضي او ځینې کورونه کې خو خیمه یې ورته لا هم ندی ورکړي. ورنه مې پوښتل چې بیا نو زلزله زپلی په کوم حال دي.
تر اوسه پورې یو حکومتي خیمه نه راغلی دا نه کوم حکومتي امداد راغلی دی نه بل کوم د سیوډان باندې دی چې هغه د حکومت طرف نه خلکو لپاره په دې ریزرو فکر راغلی او د څه خلکو نشته در چې هغه په کله اسمان راځي او هغه د کله اسمان برابر څه کوي چې هغه یاد رشتہ دار کو پراسته دی یاد اور په کوټه کې راځي یاد غوند کوټه کې پراسته دی.
ګلاب جان هم د سلارزو باجوړ ایجنسی وسیدون کې دی او هغه وای چې په کار د حکومت د هغوی سره مرسته وکړي.
حکومت راځي او دغه انټرنې کوي او دغه پولیس کمینانو داسې توجه نه ده ورکړي چې یو شعر راشي او هغه چې کوم د چا ته میله شي نو حکومت صرف راځي او څو ځله انټرنې خو شی دومره نه میله سره اوس وخت لري سامانونه د خپل پردي کچه ده وړي په سیمه کې کومه خوا او چا د خپل پردي دي کاکانه او ماشومان یې د بل چا کینه وړي او په خپل باندې غریبانو ته کوم پاتې بس یو کوټه کې راځي مې شوی افته څوک چې کوټه نه شي په منډو کې تکلیف کې کمینانو پر څه کې راتاو کړی او ستاسو کې
د اف ډی ایم ایم اومون د ایجنسی د چارواکي ډاکټر عرفان پوینا حکومت چمتو او د دغه زلزله زپل سره مرسته کوي چې څومره ضرورت د دغه خلکو وي نو هغه همره خیمه ورته راغلي او ځنې پکې تقسیم شوی هم دي او که ضرورت لري زیات شو نو هغه به دغه ضرورت خامخا پوره کوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د پنجاب صوبې په لاهور کې د یوې کارخانې سلورم چت له راپریوتو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېره 30 ته رسېدلې ده او د ژغورنې عملیاتو سم دوام لري. نور تفصیل سراج زهیر وړاندې کوي.
د تیر شروع په ورځ لاهور سندر صنعتي علاقه کې د راغورځېدونکې سلور چتیزې ودانۍ د ملبې لرې کولو کار نن په سلورم ورځ هم روان دی او د لاهور د امدادي ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه په وینا چې دوی به نورو دوو ورځو کې د پاتې ګیر شوو کسانو د راویستو او د ملبې لرې کولو کار سرته ورسوي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د ریسکیو یو چارواکي جامس جادوسین وی چې اوس هم د لسو نه 15 پورې کسان د ودانۍ د ملبې لاندې ګیر دي او دوی به کوشش کوي چې زر تر زر یې را بهر کړي. په دې اړه نوموړي زیاته کړه،
تر ننه په دې کې د مړو شمېره 38 ته رسېدلې ده او له دې سربېره موږ یو سل درې کسان ژوندي د ملبېنه راوستي دي او دغه رنګ پرون د 50 ګنټو وروستو یو 38 کلن ځوان چې شاهد نومېږي موږ ژوندي را بهر کړی دی. زموږ امدادي هلې ځلې اوس هم روانې دي او موږ ډېر په طریقه کار کوو چې له دې ودانۍ زیات نه زیات ژوندي خلک را بهر کړو، او نن به موږ د ودانۍ د شا اړخ نه اپریشن شروع کوو کوم چې بعد دوه ورځو کې سرته رسي.
د ذکر دا په یاد ودانۍ کې د پلاسټک تیلو کارخانه وه، او د لاهور د پولیسو په وینا چې په دې کارخانه کې د یو نیم سلونه واخله تر د 200 پورې مزدورانو کار کولو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو سره اوس تما سیګر 5:30 بجې شوې د اسرار الله مومن نولند خبرونه وورو.
پاکستان فورن اعلان وکړ چې له برتانیا پرته یې د اروپای ټولنې له هیوادونو سره د غیر قانوني پاکستانیو کډوالو بیرته پاکستان ته د لیږلو معاهده ځنډولې ده. د پاکستان د خونو چارو وفاقي وزیر چودري سالی خان پرون وویل، تر څو چې پاکستاني ادارو په یورپ کې د نیول شوو پاکستانیو کډوالو په اړه خپل تحقیقات نه وي مکمل کړي نو تر هغو به دغه کډوال نه قبلوي. د خبر پخوانخوا وزیر الله پرون د صوبې په مختلفو ضلعو کې د 1400 ډیګري کالجونو د جوړولو منظوري ورکړه. د وزیر الله دفتر لخوا پرون په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کالجونو د جوړولو لپاره د 5000 روپو منظوري هم ورکړل شوې ده. د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور کې د یوې کارخانې څلورم چت د راپرېوتو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېره 38 ته رسېدلې او د ژغورنې او عملیات دوام لري. دا پیښه د چهارشنبې په ورځ رامنځته شوې او چارواکي وایي د ودانۍ د راپرېوتو وجه تر اوسه پورې نه ده معلومه. په ننګرهار کې 9 تنه وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د ننګرهار امنیه قمندان نعمت بوتي دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د چین ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې ګډو امنیتي ځواکونو له څو ورځو راهیسې د شاهین لس په نوم عملیات پیل کړي، په نتیجه کې دغه وسلوال وژل شوي او ژوبل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د لوی کندهار شورا له یو شمېر مشرانو او استادو سره په ارګ کې وکتل. د افغان ولسمشر د دفتر لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې مشرانو ولسمشر ته د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړل، او د چین او تایوان ولسمشرانو په سنگاپور کې سره لیده کاته کړي. د په تیرو شپېتو کلونو کې دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړی ملاقات دی، او د یوکرین، روس، جرمنی او فرانس د بنچرو وزیران پر دې سلا شوی چې دوی به هڅه کوي په مشرقي یوکرین کې له لومړی لیکو د درنې وسلې وستل بشپړ کړي.
لند خبرینم د اسرار الله مومن نواریدل اوریدونکو سوخت شوه دی. د پاکستان د کورنی او رسپانو وحدت رسپانی افغانستان او د پاکستان لخوا د پولیو پرزید د ګامونو او جنگ رسپانی د ایم ایف لخوا پاکستان ته د قرضی ورکول په موضوع باندې اداري خبري کړی دی. د دواړو اداریو تفصیل درته سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د پیښور نخ پریدون کې وحدت روس پانه خپل اداري کې وای، پاکستان او افغانستان په سرحدي پولو د پولي اورنس مخنیوي لپاره یو غوړ کړن لار جوړولو باندې اتفاق کړی دی. اداري مخکلي کې پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ دوه هغه ملکونه دي چې پکې تر دې د ما د پولي اورنس خاتمه ونه شو. خو کو وکتل شي نو د دې لوی وجه دا ده چې دوه هیوادونو کې د سلامتۍ بد صورتحال دی. اداري زیاتوي د پولي اورنس په ختمېدو کې تر ټولو لوی خنډ د وسلوالو ډلو خوا دړکی او په کارکونکو حمله او د ماشومانو د مور او پلار انکار. کچری دا خندان لړکې شوی وو نو کې دیشي اوس ته هیوادونه لپولی او پاک ملکونه وو. ادریا اخری کې وای اوس چې پاکستان او افغانستان په ګډه سره په پولو د پولیو د خاتمه ژمنه وکړه کوم چې د ستاینې وړ ده. خو دې فیصلې ته عملی شکل ورکړې شي نو هله به ممکن شي چې پولیو ورځ ختم شي. خو دلته یو مهمه خبره دا هم ده باید چې دې لړکی د دواړو ملکونو عالمان هم خپل غوره کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ ځینې نور ورسپانو خپلې اداري د ایم ایف لخوا د قرض په لسم کیس لیکلي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې د بجټ خساري او محصولاتو اهداف نه پوره کولو باوجود ایم ایف په لسم کیس جاری کولو رضا شوی دی، کوم چې حقیقت کې د معاشي پالیسي سازو د پاره یو لویه کامیابی ده. اداري مخکې لیکي چې اسلام آباد کې د خزاني وفاقي وزیر اساق ډر سره په شریکه خبري غونډې ته په خطاب کې د ایم ایف مشن پاکستان کې مشر اویل چې د پاکستان معیشت کې اوس هم ذهنی کمزوری دی د کومي د لری کولو چی ضرورت ته دراز اساکدار دغه کمزوری ومنلی خو زیات یکل چی د بجټ خساری کمول د پاره اخراجات کم کړی شوې دي د افراط زر شر 3.5% ته راوسته شوې ده دا شند د زری مبادله ذخیره 40 اربونه اوړي دلی دي او سره ورسره نړیوال بینک او ایشای ترکیاتی بینک نه په شریکه د 900 میلیون ډالر قرض میلاوي دو هم امکان دی دریا اخر کلی کی چی بے شک د موجوده حکومت معاشی پالیسی دستاین وړ دی چی دی تیر دونی مکالو کې د اقتصاد د استحکام د پاره خ کارونه کړي او د توانای بحران ختمول په ګډون یې ځینې اهم منصوبې شروع کړي خو په کار ته چې څومره زر ممکن وي د قرضو نه ځان خلاص کړي او ملک په خپل خپو ودروي او د دې د پاره د ټیکس غلا ختمول انتهایی ضروری ده
او د نړۍ مطبوعات
کریستین ساينس مونیټر ورځپاڼه لیکي په لاهور ښار کې د یوې کارخانې چت راپریوتو پیښه په حقیقت کې دا خبرداری دی چې په دا هیواد کې د ودانیو په جوړولو کې د معیار خیال نه ساتل کیږي. بلخوا ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي چې په افغان طالبانو کې د یوې نوې ډلې جوړېدل د سولې خبرې اترې اغېزمنې کولی شي. تفصیل د ګلای اسنورو.
کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼه د پاکستان په لاهور ښار کې د پلاستیکو د یوې فیکټري د چت راغورځېدو پیښې وروستو امدادي هلو ځلو په اړه وایي چې په دغه پیښه کې د 10 نه زیات کسان مړه شوي او له ملبې نه تر 100 پورې کسان ژغورل شوي دي. ورځپاڼه لیکي داسې نه ښکاري چې دا ځل د امریکا او د اروپایي هیوادونو د جامو کمپنۍ د دې ذمهوار وګرځول شي. په 2013 کال کې په بنګلادیش کې په یوه کارخانه کې بده پیښه رامنځته شوې وه او له هغې پیښې وروستو صارفینو ته دا خبره واضحه شوې وه چې څرنګه نړیوال کمپنۍ په نورو هیوادونو کې په لږو پیسو مصنوعات جوړوي. کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې د امریکا واشنگټن میشت مزدورانو د حقوقو د فورم ویان دی لیانا فاکس ووک په حواله لیکلي چې په پاکستان کې د ودانۍ راپریورتو پیښه په حقیقت کې خبرداري دي چې په دې اړه ګامونه پورته کړل شي. دوی زیاتوي باید د دې پیښې په اړه بحثونه وشي. دا نه چې په دې خبره دا هر څه هیر کړل شي چې په دغه کارخانه کې پلاستیک ګوتې جوړې دي. ورځپاڼه د رویټرز خبري ایجنس په حواله لیکلي چې په پاکستان کې د ودانو په جوړولو کې د معیار خیال نه ساتل کیږي او دا لپامه غورځول کیږي. د دې ترڅنګ په دغه کارخانو کې د مزدورانو استحصال هم کیږي. د امریکا د مزدورانو ادارې د 2016 کال رپورټ تر مخه په پاکستان کې له ماشومانو ډیر زیات مشقت هم اخستل کیږي. بلخوا ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼې لیکلي په افغان طالبانو کې دننه یوې ډلې خپل نوی مشر اعلان کړی دی چې ښایي په دغه ډله کې د ملا عمر د مړینې وروستو اختلافات نور زیات شوي. ورځپاڼې د افغانستان د یو څیړنکار برهان عثمان په حواله لیکلي چې دا لومړی ځل دی چې په رسمي توګه د طالبانو یوې ډلې د جلا کېدو خبره کړي او دا په دغه غورځنګ هر اړخیزه اغېز هم کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې دغه نوې ډلې جوړېدو سره د سولې خبرې ترې هم متاثره کېدی شي ځکه چې د امن بهیر له مخکې نه ډېرو ستونزو سره مخ دی. ورځپاڼه لیکي چې د ملا محمد رسول ډلې سره به 100 سوه جنګیالي وي او امکان نه لري چې په یوازې سر د امن خبرې ترې له منځه یوسي. خو د دغه ډلې په خبره افغان طالبانو کې به نورې ډلې هم جوړې شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ګارډین ورځپاڼه لیکي ایران په هیواد کې میشت افغان کډوال شام ته جګړې ته استوي. ورځپاڼه لیکي ایران دعوه کوي چې یوازې شامي او امنیتي چارواکو ته د وسلوالو ضد جنګېدو مشوره ورکوي او عملیات پلانوي خو حقیقت دا دی چې له دوو ښارونو ګڼ افغان کډوال ګماري او شام ته استوي چې د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو مرسته او ملاتړ وکړي. د لیکنې مهمې برخې درته پامیر ساحل وړاندې کوي.
برطانوي ګارډین ورځپاڼه لیکي ایران په هغه هیواد کې میشت افغان کډوال په شام کې د جنګېدو لپاره ګماري او داوه کوي چې دا په دمشق کې د شیعه مزارونو ساتلو یو سپېڅلی کار دی. ورځپاڼه لیکي ایران په شام کې جنګېدونکو افغان کډوالو ته د میاشتنۍ تنخواه او په ایران کې د اوسېدو جواز وعده ورکوي. په شام کې تر لبناني حزب الله ځواک وروسته د فاطمیون په نامه د افغان کډوالو پوځي ډله دویم لوی بهرنی ځواک دی چې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ جنګیږي. په می میاشت کې له ایراني دولت سره تړلو خبري ایجنسونو خبر ورکړ چې په شام کې د جګړې له پیل راهیسې هلته د فاطمیون په نوم د ځواک لږ تر لږه 200 وسلوال وژل شوي دي خو دا روښانه نه ده چې تر هغې وروسته څومره کسان هلته وژل شوي. ایران تل دا وکړي چې په شام کې یوازې په مشاورتي ډول کار کوي او خپل لوړپوړي قومندانان د عملیاتو پلانولو او څار لپاره استوي خو په جګړه کې د افغانانو کارول خې چې تهران نور لارې هم کاروي. ګارډین ورسپانه وايي هر ورځ له مشهد او قوم ښارونو افغانان برتی کیږي. دا هغه ایرانی ښارونه دي چې پکې تر ټولو زیات افغان کډوال میشتي. ورسپانه وايي ایران له 300 کلونو کم عمر افغانان هم په شام کې د جنگیدو لپاره جذبوي، خو هغوی باید له خپلو میندو پلرونو لیکلې اجازتنامه ولري. ګارډین ورسپانه زیاتوي په روان منی یا خزان کې خبر راغی چې په شام کې یو 14 کلن افغان وژل شوی چې له ایرانه هلته استول شوی و. بل دا چې په ایران کې د جنازو زیاتېدل ښیي چې هغه هیواد په شامی جګړه کې ډیر دخیل دی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال ریډیو تاسو ته ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په یو رسمي سفر سبا د هندستان نیو دلی ته ورسیږي. له حنیف اتمر سره به په دې سفر کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت کرزی هم ملګری وي. افغان چارواکي وایي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار به په دې وفد کې له هندي چارواکو سره د ترهګرۍ په ګواښونو د افغانستان د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا تجهیز خبري وکړي. تفصیل د اجمل ان اورو.
افغان چارواکي وایي نوی ډیلی ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار سفر د سیمه ایز همکارۍ د اصل پر بنسټ دی. حنیف اتمر به د یو افغان هیات په مشرۍ د یک شنبې په ورځ د هندي چارواکو سره د لیدنو لپاره نوی ډیلی ته ورسیږي. د ملي امنیت د سلاکار ویان تواب غورزنګ ازادي رادیو ته وویل د تروریزم په وړاندې د افغانستان جګړه یوازې د دې هیواد ستونزه نه ده، بلکې دې پدیدې د سیمه هیوادونو ته هم جدي ګواښونه پیښ کړي. د نوموړي په وینا هند ته د ښاغلي اتمر په دې سفر کې به د تروریزم په سیمه ایز ګواښ خبرې کیږي.
هغه جګړه چې افغانستان ورسره مواجه دی د تروریزم د خاطره، هغې د منطقې لپاره هم یو شمېر تهدیدونه رامنځته کړي دي، او د افغانستان اسلامي جمهوریت همیشه د دې تهدیدونو د له منځه وړلو لپاره پر منطقوي همکارۍ ټینګار کړی دی. په دې سفر کې به د دې تهدیدونو د له منځه وړلو په اړه هم د هند د مقاماتو سره خبری.
دا افغانستان د لوړ پوړي پلاوی په داسې حال کې هند ته ځي چې په افغانستان کې نامنې زیاتې شوې او په وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپل بریدونو ته زور ورکړی. ولسمشر غنی د خپل ولسمشرۍ په پایل کې له هندوستان څخه د مرستې ترلاسه کول ځنډولی وو. نوموړي هڅه وکړه چې پاکستاني چارواکي قانع کړي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي، خو په افغانستان کې یو شمېر چاودنې او بریدونه د دې سبب شول چې افغان حکومت یو بیا پر پاکستان انتقادونه زیات کړي.
دا اجمل ان رپورٹ موریدو. په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي د هند او کابل پوځي همکاریو په اړه خبرې لا په لومړي پړاو کې دي. پخانی پاکستانی ډیپلوماټان د هند د اقدام په اړه خبرداري ورکوي او وایي کابل ته د هندي وسلو ورکول به خطرناکې نتیجې ولري. د جمعې پر رویټرز خبري اجان سدسنو افغان او هندي چارواکو له کوله ویلي نیو ډیلی کابل ته جنگي هلیکاپټر ورکول غواړي چې د وسلوالو پر ضد مؤثره عملیات شي او د غوی نفوذ کم کړل شي. پر دې د پامیر ساحل دا رپورټ اورو.
د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر خبرداري ورکوي چې د هند لخوا افغانستان ته د جنگي هلیکاپټر ورکول به ډېرې خطرناکې نتیجې ولري. د جمعې پر ورځ ځینو افغان او هندوی او امنیتي چارواکو رویټرز خبري ایجنسی ته وویل نوې ډیلی به کابل ته 4 جنگي هلیکاپټر ورکړي چې په هغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو زیاتېدونکي یاغیتوب پر ضد مبارزه وکړي. د چارواکو د نومونو خودو په شرط ویلي په دې اړه به د افغانستان ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هند ته د سفر پر مهال پریکړه وشي، خو په کابل کې د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د جمعې پر ورځ مشال راډیو ته ویل د نظامي او پوځي مرستو په اړه خبرې لا په ابتدایي مرحله کې دي.
نیروهای هوایی افغانستان
دی وای له افغان هوایی ځواکونو سره د هند د مرستو بحث په ابتدایي مرحله کې ده. په دې کتنې کې به دغه همکاریو د جزئیاتو په اړه خبرې وشي.
جزئیات این همکاری ها بحث او گفتگو خواهد شد.
هندای خبریال پروین سوامی وایي اوس چې کابل له اسلام آباد نه هیله شوې ده نو د نوی ډیلی لوري ته ګوري.
پرزیدنت غنی می ویل بی ډیسپوینټډ وذ واټ هی هاز ریسیوډ فرام د پاکستانیز.
دا څه ښکاري چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان نه مایوسه شوی وي او شایي دا اشاره ورکول غواړي چې که اسلام آباد خپلې ژمنې نه پوره کوي نو هغه دې ته تیار دی چې د پاکستان مخالفانو لوري ته وګوري.
خو په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد وایي دا منطق د منلو وړ نه دی چې ګواکې د هندۍ او هلیکاپټرو په ترلاسه کولو افغانستان د طالبانو پر ضد جنګېدل غواړي.
اور مین کنسرن از اور سیکورټی، وای ډز افغانستان نیډ هلیکاپټرز؟
زموږ اصلي اندیشنه زموږ امنیت دی. افغانستان هلیکاپټرو ته اول ضرورت لري. آیا افغانستان په هغوی هلیکاپټرو طالبان وژل غواړي؟ امریکایانو تر 12 کلونو په افغانستان کې جګړه وکړه خو د طالبانو په ختمولو کې بریالي نه شول. نو افغانستان بلدی یو څو هلیکاپټرو سره څه وکړای شي؟ نو موږ پر دې نه پوهیږو چې اخر د دې پوځي همکاریو مقصد څه دی.
شمشاد احمد زیاتوی چې د هند لخوا افغانستان ته د هلیکاپټر ورکول هڅې معنی لري، لکه په 1980 زیږیز لسیزه کې چې پخوانی شوروي اتحاد په کیوبا کې خپل توغندي نصب کړل او له امریکا سره د اټومي جګړې خطر پیدا شو، نو په افغانستان کې د هند پوځي رول یا ورته د وسلو ورکول ډېرې خطرناکې او ویرونکې نتیجې لرلی شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال ریډیو تاسو ته په پاکستان کې یو خو خبريالان لیوش مېر مشکلات سره مخ دي، نو بل خو په دوی د بیان لا ازادې څخه د ناوړه ګټې پرته کولو تور پوري کیږي. دا چې د بیان د ازادې څخه حدود دی په پاکستان کې د رسنیو د نظم او ضبط اخلاق لپاره څه ډول تګلارې موجوده ده. احمد شاه زمي په دې موضوع دا ریپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان د سینټ مشر رضا ربانی د تیر زیارت په ورځ د سینټ یوې غونډې ته د وینا پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې د دغه هیواد د یو مشر خبریال په ضد دی کاروایی وکړي، ځکه چې هغه د هیواد د پارلماني غړو په اړه ناوړه ټکي کارولي دي. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې سیاستوال یا د حکومت غړي پر خبریالانو له خپل حد د وتلو یا د بیان د ازادۍ په نامه له چوکاټه بهر خبرو کولو تور پوري کوي. دا چې آیا رښتیا هم په پاکستان کې خبریالان له خپلې ازادۍ څخه تیری کوي، په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم د څانګې ښوونکي ډاکټر فیض الله جان وایي چې په دې هیواد کې ټولنې له صحافت سره سم ارتقا نه ده کړې او نه هم صحافت د یو ادارې په توګه رول لوبولې دي.
پاکستان کې صحافیان هغه ته د دې شوزونو پته نشته دي چې یاره څه هغه له کول په کار دي سند دي کول په کار، خو چې څو کې داسي او په هغه باندې ریاکشن راشي نو بیا دی په دې باندې چې خبره کوي چې یاره دا کول پکار وو کنو کول پکار. زه مدار چې په پاکستان کې صحافت او انډستری دا او دا انسټیټیوشن شوی نه دی تر اوسه پورې، لکه کوم دی چې موږ وایو د ریاست څلور ستنې وي نو په هغه کې یو ستنه چې کوم دی نو هغه میډیا هم وي، خو پاکستان کې میډیا یو انډستری دا د یو کارخانې په حیثیت باندې کار کوي چې هغه پیسې ګټي هغه پروډکټ چې کوم دی جوړوي، خو هغه نه اداره نه ده جوړه شوې او اداره موږ هغه ته وایو چې دا هغه یو ضابطه اخلاق وي دا هغه یو طریقې کار وي.
د پاکستان یو مشر خبریال ضیاءالدین بیا وایي چې پر قوانینو سربیره هر ټولنه یو کلتور لري او د هغه په پام کې نیول سره باید کار وکړل سي. نوموړی نظر لري کچېری خبریال د بیان ازادي په مسؤلیت یا ځمواري سره وکاروي نو بیا به ستونزه نه ورته جوړیږي.
ازادي جو یو ریسپانسبلټی کې ساته استعمال کړئ.
چې کله تاسو په ذمہواری سره له ازادۍ څخه کار واخلئ نو باید بیا هیڅوک هیڅ ډول اعتراض ونه کړي. که چیرې اعتراض و هم کړي نو تاسو یې له قانون سره سم ځوابولی شئ، خو که چیرې ژبه په غلط ډول بې مهاره په ویلو یا لیکلو وکارول شي نو ښکاره خبره ده چې کلتور د دې اجازه نه ورکوي او باید دې ته پام وکړل شي.
که څه هم په پاکستان کې د رسنیو د نظم اداره سته، خو ضیاءالدین وایي چې دا اداره په حکومتي سرپرستۍ کې کار کوي نه د حکومت خوشي ته لومړیتوب ورکوي. د پیمرا په نامه د برېښنایي رسنیو د نظم دغې ادارې که څه هم په تفصیل سره د خبریالانو لپاره د پیښو د پوښښ او خپرونو ضابطۍ اخلاق بیان کړي، خو ډاکټر فیض الله جان نظر لري چې خبریالان باید په خپله د ځان لپاره ضابطۍ اخلاق جوړ کړي.
پرېس لپاره په کار نه ده چې ضابطۍ اخلاق یو بهرنۍ اداره جوړ کړي لکه پیمرا. ضابطۂ اخلاق په ټول دنیا کې صحافت باندې جوړی. نو زما خیال دی چې ګوره پیمرا سرکاري اداره ده، سرکاري اداره د صحافت دپاره ضابطۂ اخلاق نشي جوړولی. خو پکار ده پاکستان کې د جرنلسټانو یونینز دي، دا د اغي کار دی چې اغي په دې باندې اولیو ډیبیټ وکړي، یو سنسیټیو ډیبیټ. په اغه ډیبیټ کې چې کوم دی سیول سوسایټي شامل وي، په اغه کې میډیا هم شامل وي، په اغه کې پارلیمنت هم شامل وي، او په اغه کې اکیډمی هم شامل وي. او دا اغه ډیبیټ پر وړاندې کې دا د صحافیانو تنظیمونه کینی او ځان له یو ثابت اخلاق جوړ کړي چې هر موږ بس کوو او څه بنه کوو.
په پاکستان کې په داسې وخت کې د خبریالانو په اړه د بیان له ازادۍ د ناسمې ګټې پورته کولو خبره کیږي چې دا هیواد د خبریالانو لپاره د نړۍ یو تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي، چیرې چې وخت په وخت خبریالان د بیلابیل لورو لخوا پکې زورول کیږي او یا هم وژل کیږي.
دا احمد شاه اعظمی رپورٹ موریده. په پاکستان کې د مذهبي لکیو استادو د هیواد له حکومت غوښتنه کړې چې د اقلیتونو د نومیالي او شخصیتو نمونه دي په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. د ټول پاکستان هندوانو ټولنې مشر وايي د دې مشرانو د هیواد لپاره ډېری قرباني ورکړې دي، خو د هغې ژوند په اړه په تعلیمي نصاب کې هیڅ نشته. د اقلیتونو یو بل مشر وايي که د دوی د نومیالي او شخصیتو نمونه په تعلیمي نصاب کې شامل وي، نو د اوسني نسل ځینې کسان نو بعد اقلیتونو ضد احساسات نه لرلی. د لکیو استاذ وايي پخوا په نصاب کې د اقلیتونو اتلانو نمونه شامل وو چې وروسته بیا لرې کړی شو. په دې اړه درته د نور تفصیل د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. په پاکستان کې اقلیتونه غوښتنه کوي چې د دوی پر ضد د پیښو او د عدم برداشت د ختمولو لپاره د حکومت باید د اقلیتونو د اتلانو نمونه هم په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. د ټول پاکستان د هندوانو د اتحادیې مشر هارون سربدیال وایي چې د دوی مشرانو د پاکستان په جوړېدو دغسې په نورو یو شمېر موکو د هېواد د پرمختیا او دفاع په برخه کې قرباني ورکړې دي، خو د نورو په څیر د دوی د مشرانو نمونه په نصاب کې نشته.
پاکستان د کابینې اوړمبه کې شپږ کسان چې هغه کې درې چې هغه نان مسلم وو. یو چې دی جگیندر ناتھ منډل چې دی هغه د لا جسټس اینڈ د لیبر چې دی هغه قاضی اعظم سره د اوړمبه کابینې منسٹر وو. ریونیو فور ټیکسس باندې چې کوم ایکسپرټیز کیو هغه پروفیسر ټرنر وو چې هغه لیاقت علی خان دور پورې چې دی هغه ته د ټول خپل ایکسپرټیز ورکول. چیف جسټس ته اوړمبه اے آر کارلینی اس وخت د پاکستان کې د انصاف تقاضی پوره کولو لپاره پاکستان اوړمبه قومي ترانه چې وا پروفیسر جگت ناتھ آزاد هغه ولیکل.
هارون سربدیال سیاتوی چې د اقلیتونو مشرانو نه یوازې د پاکستان په جوړېدو کې بلکې د سرمایه کاری په برخه کې هم ډېر کارونه کړي دي.
چودري چانداز چې هغه د خیبر پختونخوا د نان مسلم یو مشر او هغه د قائد اعظم او صاحبزاده عبدالقیوم خان چې کومو دغه سره افلیئنس شوی وو او هغه چې د خیبر پختونخوا د سیمې هغه د مسیحي کمیونټي طرف نه هغه د پاکستان فیور کو او هغه ووټ واچولو. نو ایس پی سنگا چې څو وخت د پاکستان پنجاب پاکستان کې شامل دو ټیم رالو اته اتیا ووټونه دواړو طرف ته ټای شو، نو صرف یو ووټ پاتې وا او هغه ووټ چې وا هغه د ایس پی سنگا هغه د فیصله وکړه زمونږ خاوري په دې خاوري سره چې دی هغه مړ ژوندې دي، نو هغه دا ووټ چې دی هغه پاکستان په فیور کې واغست.
دغه سي د ټولو اقلیتونو د اتحادیې مشر شمون الفرد گیل وایي کچره د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل وو، نو موجوده نسل تبه هم د هیواد لپاره په قربانیو کې د اقلیتونو د ونډې معلومات وو او جذبات به د اقلیت
د تحریک پاکستان خبره کوو، نو د دیوان بہادر او ایس پی سنگ په شان نمونه مخې ته راشي. کله چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې اندوانو دا شعارونه لګول چې څوک پاکستان غواړي په بدل کې به ورته قبرستان ورکول کیږي، نو زمونږ یو عیسائی ورور د دې په جواب کې غږ پورته کړی وو چې پاکستان به جوړوو او په سینو به ګولۍ هم خورو. دغسې چې ډېر مسلمانان بیا د هند نه مهاجر شو، نو په واګا پولا د هغوی د درملنې لپاره د کالیداس په نوم یو عیسائی روغتیایي کیمپ لګولی وو.
شیمون الفرد گیل زیاتوي چې د 1915 او 1901 جنګونو وروسته په 2 کسانو کې اته عیسایانو ته ستاره جرأت ورکړل شوې ده. د بشري حقونو لپاره کارکونکي او د اقلیتونو سره تعلق لرونکي میشل چودري وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل و، خو د پخواني امیر ضیاء الحق په وخت کې دغه نمونه د نصابه لرې کړل شو.
موږ
دا مهال هم داسې یو کمپین چلو چې د اقلیتونو د اتلانو دغه نمونه د بیا په نصاب کې شامل کړل شي، او موږ چې په موجوده حالاتو کې د اقلیتونو پر ضد د پیښو ته ګورو، نو محسوسو چې د پاکستان مسلمانان د اقلیتونو د قربانو نه خبر نه دي، ځکه کېدی شي داسې چلند کوي. په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو د نمونو نه شتون په اړه مو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان سره د خبرو کولو هڅه وکړه، خو بریالي نه شو. بلخوا د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخواني مشر فضل رحیم مروت وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو لږ ډیر ذکر شته، خو د اتلانو په توګه ورته اجازه نه دی ورکړل شوی.
اوس نیمګړتیا پکې وینم، مخکې هم وی، شاید بیا به هم وی، که دغه سیزونه مونږه سم نکړه. لا دا شینه چې کوم دی ته یو دی هیواد دی ترکې د پاره د امن د پاره د خینشا ندی.
فضل رحیم مروت زیاتوی د پاکستان بنیاد د مذهب په نوم کې خودل شوی وو، او له وختې ردو سره اقلیتونه لپاره ماغورځول شوی وو. نو باید چې اقلیتونو ته هم د پاکستان د نور اولس پشان حقونه ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا
د کونړ ولایت په خونسیو کې روغتیايي کارکونکو د پولیو پر ضد د ویکسینو عامه پوهاوی پیل کړی، او په دغه برخه کې خپل مبارزه فعاله ساتلې ده. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د خونزي او تنوستاز وایي چې وخت په وخت روغتیايي کارکونکي ورپیخیږي او شاګردانو ته د پولیو په ضد عامه پوهاوی ورکوي. دی وایي چې په کونړ ولایت کې ښوونکو هم په رضاکارانه توګه د پولیو د واکسین په برخه کې عامه پوهاوی ته ملا تړلې، او هڅه کوي چې له سیمې څخه دغه نا علاجه ناروغي ورکه شي.
کلینیک نه خلک راځي او دلته شاګردان ته د عامه پوهاوی په باره کې دغه ټولې خبرې کوي. د دې سپروایزرانو راځي.
د کونړ د پوهنې رئیس جمال الدین حسینی وایي چې ټولو ښوونکو ته سپارښتنه کړې چې په خونځیو کې د پولیو په ضد د واکسینو د تطبیق په تړاو شاګردان وپوهوي.
زموږ هغه ماشومان چې د پولیو د واکسین نه بې برخې پاتې کیږي باید هغه واکسین شي. په دې برخه کې موږ کاملا د ریاست صحت عامه سره همغږي وو او کوشش کوو، خپل کمپاینونه کوو.
په کونړ ولایت کې د واکسینو د پروګرام مشر ډاکټر اساق نظامی وایي چې په ولسوالیو کې خپل ډاکټرانو ته پلان ورکړی چې خونځیو ته ورشي او شاګردانو ته د پولیو په اړه پوهاوی ورکړي.
د تقسیم اوقات مطابق چې څو مکاتب په میاشت کې دوی په پلان کې اچي، نو یوې ورځ دپاره ورځي. خو که بعض ځایونو کې نه ورغلي او نه شوي، نو هغه د زموږ کارمندانو خپله ضعیفي به وي، خو موږ ورته پلان ورکړی چې دوی باید د حتمی په میاشت کې د مکتب نه یو ځل لیدنه وکړي او خپل د واکسینو متعلق پوهاوی هغې ته ورسوي.
ډاکټر اساق د ښوونځیو د شاګردانو لپاره د پولیو په ضد د واکسینو د تطبیق عامه پوهاوی ارزښتمن ګڼي، او وایي چې شاګردان په اسانۍ سره دغه پیغام خپلو کورونو ته رسولی شي. د یادولو ده چې د 2015 کال راهیسې تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو 14 پیښې ثبت شوي، خو په روان کال کې په کونړ ولایت کې یوه پیښه هم نه ده ثبت شوې. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے مشال ریډیو تاسورې اوریدونکو واستخبارونه په خیره کې یو سل بیا د اسرار العالم مومن نلند خبرونه ورو.
پاکستان پرون اعلان وکړ چې له برتانیا پرته یې د اروپای ټولنې له هیوادونو سره د غیر قانوني پاکستانیو کډوالو بیرته پاکستان ته د لیږلو معاهده ځنډولې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر پرون وویل تر څو چې پاکستاني ادارو په یورپ کې د نیول شوو پاکستانیو کډوالو په اړه خپل تحقیقات نه وي مکمل کړي، نو تر هغو به دغه کډوال نه قبلوي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرون د صوبې په مختلفو ضلعو کې د 1400 ډیګري کالجونو د جوړولو منظوري ورکړه. د وزیر اعلی دفتر لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کالجونو د جوړولو لپاره د 5000 روپو منظوري هم ورکړل شوې. د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور کې د یوې کارخانې چت را پرېوتو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېره 38 ته رسېدلې. د ژغورنې عملیات دوام لري. دا پیښه د چهارشنبې په ورځ مخې ته راغلې وه. د ننګرهار امنیه قمانداني مطبوعاتي دفتر نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې راشین ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې ګډو امنیتي ځواکونو له 4 ورځو راهیسې د شاهین لس په نوم عملیات پیل کړي، په نتیجه کې 9 تنه د دولت وسلو او مخالفین وژل شوي او 10 تنه یې ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د لوی کندهار شورا له یو شمېر مشرانو او استادو سره په ار کې وکتل. د افغان ولسمشر دفتر لخوا پرون په جرشي خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې مشرانو ولسمشر ته د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزي حکومت په همکاري به په لنډ مهال کې د ناقانونه کړنو مخه ونیسي. د ننګرهار، کونړ، لوګر، لغمان او بدخشان ولایتونو نن په یوه خبري غونډه کې ویل چې په ولایتونو کې یې اساسي ستونزې پیژندل او د حل لارو موندلو لپاره په کابل کې پرې بحث کوي. د چین او تایوان ولسمشرانو نن په سنگاپور کې سره لیده کاته کړې ده. په تېرو شپېتو کلونو کې د دواړو هېوادونو د مشرانو ترمنځ لومړی ملاقات دی. او د یوکرین، روس، جرمنی او فرانس د بهرنیو چارو وزیران پر دې سلا شوي چې دوی به هڅه کوي په مشرقي یوکرین کې له لومړیو لیکو د درنې وسلې ویشتل بشپړ کړي.
لنډ خبرینم د اسرار الله مومن اوریدل اوریدونکو هم دې سره زمونږه نننۍ خبرونه ختم شوه. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمال د خبرونو ویان د اسرار الله مومن د تکنیکی همکار جانتن سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.